سوشال میدیا در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام شکست سکوت یا نور بایستادی را میشنویم و همچنین گزارش از اظهارات رئیس پوانتون کابل داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مقام‌های ولایت لوگر از کشته شدن 7 طالب مسلح در این ولایت خبر دادند. سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که تلفات دیروز بر طالبان در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت در ولسوالی ازرر رخ داده است. قول اردوی 205 اتل می گوید 31 تندرو مسلح طی 24 ساعت گذشته در ولایت اروزگان کشته شدند. امروز به شماری از خانواده های بیجا شده در ولسوالی سوکه کنر مواد خوراکی کمک شده است. اسلامگرایان پاکستانی اعلان کردند که پس از استعفای وزیر قانون این کشور، آنها خیمه های تحصنشان را در منطقه نزدیک به شهر اسلام آباد پایتخت برداشتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان برای یک بازدید 6 روزه از میانمار و بنگلادش امروز وارد رانگون می شود. این سفر همزمان با بزرگترین بحران مهاجرت در جهان صورت می گیرد. تیم‌های روسیه، امریکا و بریتانیا در عملیات جستجوی یک زیردریایی ناپدید شده آرژانتین همکاری می کند. و یک نهاد ناظر می گوید که در حمله هوایی جت‌های جنگی روسیه حداقل 53 فرد ملکی به شمول 21 کودک در یک قریه تحت کنترل داعش در شرق سوریه کشته شدند.
رئیس پوانتون کابل می گوید که به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از خودکشی زهرا استفاده سو نماید. حمیدالله فاروقی روز یک شنبه در پوانتون کابل در یک نشست خبری گفت برخی افراد کوشش می کنند تا این موضوع را رنگ سیاسی، قومی و زبانی بدهند و به حیثیت پوانتون لطمه وارد کنند. در این حال کمیسیون امور فرهنگی و دینی ولسی جرگه می گوید باید جلوی کسانی که از این موضوع استفاده سیاسی و قومی می کنند جدا گرفته شود. تمیم اخگر با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
رئیس پوهنتون کابل میگوید که برخی اشخاص و نهادها در تلاشند تا خودکشی زهرا خاوری را رنگ قومی، سیاسی و زبانی بدهند و به حیثیت و نام پوهنتون کابل صدمه بزنند. حمیدالله فاروقی به روز یک شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که این پیش از وقت است تا در مورد این نهاد علمی و ملی صحبت منفی و قضاوت نادرست صورت بگیرد.
برخی از افراد و نهادها که میخوان موضوع حادثه زهرا را رنگ و بوی سیاسی، سمتی و زبانی بدهند، مورد تاخت و تاز و بی‌حرمتی و بی‌عدالتی قرار گرفته است که این افترا و قضاوت‌های پیش از وقت دور از شأن جایگاه و اعتبار ملی و بین‌المللی این پوهنتون بزرگ ملی افغانستان بوده و در تضاد کامل با ذهنیت، اراده، اهداف و وجود فلسفی این پوهنتون قرار دارد.
آقای فاروقی همچنان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا از این حادثه برخلاف پوهنتون و محیط این پوهنتون استفاده سو نماید. زهرا خاوری، باشنده اصلی ولایت دایکندی، محصل سال اخیر پوهنزه وترنری پوهنتون کابل بود که روز یکشنبه هفته گذشته خودکشی کرد و عوامل متعدد برای خودکشی موصوف عنوان گردیده است. رئیس پوهنتون کابل کشته شدن زهرا خاوری را یک حادثه جنایی میداند و از ارگانهای مربوط میخواهد تا این موضوع را به گونه جدی مورد پیگیری قرار بدهند و در رابطه با حادثه معلومات را با مردم شریک سازند. با اساس معلومات رئیس پوهنتون کابل در رابطه با حادثه خودکشی زهرا خاوری، گل محمد تنین استاد راهنمای مونوگرافش و هاجره مدیره لیلیه اوناس پوهنتون کابل دستگیر شدند. مقامات پوهنتون کابل میگویند که آنان متحد به آوردن اصلاحات مطابق به معیارها میباشند و هر محصل و استادی که از اصول این نهاد علمی سرپیچی کند با وی برخورد قانونی صورت میگیرد. آقای فاروقی میگوید که در جریان سال گذشته 3 استاد و 5 محصل نسبت مراعات ننمودن اصول پوهنتون از پوهنتون اخراج گردیدند. در این حال کمیسیون امور فرهنگی و دینی ولسی جرگه هم از سیاسی شدن حادثه خودکشی زهرا خاوری ابراز نگرانی می کند و خواهان برخورد جدی با افراد مغرض می باشند. همیرا ایوبی عضو این کمیسیون می گوید
موضوع جدن باید بررسی شود. این موضوع را نباید سیاسی کنیم. این موضوع سیاسی هم نیست و نباید یکی از اقوام افغانستان هر قومی که باشد باز پشت سر قوم خود بگیرد که رنگ و بوی سیاسی بدن.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم روز قبل در جریان معرفی سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت سیاسی دانستن و رنگ قومی و زبانی دادن به این موضوع کار خوبی نیست. آقای دانش گفت اول این موضوع باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد بررسی جدی قرار بگیرد و بعداً در رابطه با موضوع معلومات دقیق با مردم شریک ساخته شود.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم تمیم اخگر میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهوار شکست سکوت یا نور بسته.
نور بسته، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه از محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او په نننې خبرونه کې لکه څنګه چې خبرمن اوریدونکو تاسو هم خبري استي، پرون چې د نومبر د میاشتې 15مه نیټه وه، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې هم درس په ګڼ نورو هیوادونو کې ون منزل شوه. په همدې مسلې غږیږو. په نننې خبرونه کې مو د معمول په څیر یوې قدرمنې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ میلمنه ده مدني فعال او ژورنالیست شمع مرخیل، هغه هم خبرونې ته راغلي او تاسو هم کولای شئ خپل نظر ریا تر سره شریک کی. خو تر دې مخکې چې له خپل ملمنی سره بحث دوام ورکم، د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د نړیوال ورځ په مناسبت یو ریپورت مو هم چمتو کړی. په ګډه به د ریپورت پورو له هغې وروسته لمون سره پاتې شي او بحثې د مو ورکو. د تاوتریخوالی قربانی میرمنې له خپل ژوند د دردونکو او ناویلې کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو میرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په امن خونو کې ژوند کوي. نرګس هغه میرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغه خونو مسؤلین په مشکله دې ترازی شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي، خو خبرې او کړنې د یو مسؤل له لوري څارل کېږي. د تاوتریخوالی دغه قربانی شوې میرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند چې د دې ژوند تریخ کړی و وس آزاد گیرزی او هیچ چای پخت نه ونه کړه.
همیشه در سرم ضربه می زدن و مقصدشون این بود که ما تو را دیوانه میکنیم.
به سر به وهلم او دای ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تاوتری خو له دوم رضایت و چې فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ته خوړلې. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پختنه وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمه هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له میرمنو قرباني اخلي. همدارس بي سوادي هم د خزو پر وړاندې بل لوی ستونزه ګڼل کیږي. خو مونږ له ویدا سي میرمنې سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه لوړې زده کړې کړي، خو اوس په امنخونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یو روغتون کې کار کاوه.
مرا سلب وظیفه کړه، ما بل اخره هم تو کم کم نفقې مې
زه دندې ته پرې خودم. نفقه را ته سمن را کوله، خاصه په ملره نه رات نه کوله. ایاش انسان وو، ټول ورځ به په بدو کارونو مصروف وو او اجازه نه را کوله چې ان له کوره ووزم. تاوتریخوالی به کاوه او وهلم به. کله چې ما مراجعه وکړه، د وهلو او ډبولو نخې مې په بدن کې وي. زما خواند آزاد ګرځي.
که څه هم لیدل کېږي چې په دې وروستیو او کلونو کې د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو هغه ښځې چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کېږي د خپلو حقونو په اړه په څه نه پوهېږي. په ورته وخت کې د ښځو او ماشومانو د څېړنیز بنسټ مشر زرقا یفتلي هم وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یوازینی لامل د تاوتریخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنګ او د دوی نه مجازات کول دي.
دې مافیات از قوانین سبب شوه که امروز آمار خشونت بلند برند.
له قانون څخه مافیات د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. کله چې یو کس د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي او سزا نه ورکول کیږي، نو نورو ته هم د انګیزه پیدا کیږي چې کزه تاوتریخوالی کوم، هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس سزا وګورم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د قانون نه عملي کېدل په دغه هیواد کې د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمولو هڅې تر ډیره بې نتیجې پاتې شي. دغه کمیسون وایاند بلال صدیقي وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2200 پیښې ثبت کړې دي، خو په خبره د دوی د هڅو سره سره لا هم عملي نه دي نیول شوي.
موږ امیدوار یو چې اړوند عدلي او قضایي ارګانونه په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا وسیړي، تحقیق کړي تر څو هغه خویندې او میندې چې د تاوتریخوالي قربانیان دي دوی هغه لازمی حمایت ترلاسه کړي.
د پرله پسې هڅو سره سره د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې ویندویان حاضر نه شول چې دوی ته د متوجه انتقادونو په اړه څه ووایي. خو د ښځو په برخه کې د ولسمشر سلاکاره ګلالۍ اڅکزۍ بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یوه طرحه ولسمشر ته سپارلې.
طرحه وړاندې کړې د رئیس جمهور ته. رئیس جمهور به خپلو اړوندې ارګانونو ته هدایت ورکړي چې هغه په هغه عقله باندې اقدامات وکړي.
د ښځو اڅکزۍ په خبره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په خبرو نه بلکې په عملي اقداماتو له منځه تللی شي. دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې تر اوسه پورې شوي اقدامات څومره اغېزمن وو او یا په دې برخه کې وړاندې کیدونکې طرحې څومره عملي دي، د ولسي جرګې غړي مریم کوفي وایي دا مسله د حکومت او اړوند بنسټونو ارادې پورې تړلې ده. خو د ښځو چارو وزارت د تل په څیر وایي چې دوی یوازې پالیسي جوړوي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک فقر، بېسوادي او له اسلامي قواعدو څخه د ځینو کورنیو کم پوهاوی د تاوتریخوالي عمده عوامل ګڼي او په دې برخه کې د حج او اوقافو وزارت پر همغږۍ او مرستې ټینګار کوي.
بیا هم ستړي مشې خپرونې ته ښه راغلی. د تاوتریخوالي د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ د 1901 میلادي کال را په دې خوا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي. یو ملګرو ملتونو په 1999 کال کې رسمن دغه ورځ تصویب کړه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ، د اړیکو شمیرې مو دی 0922 0550 0995 45. خیل صاحب خبرونه ته خراغلی،
ډیره مننه کوم. پیل کې تاسو ته او ستاسو د لارې نه ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ورځ مو هم تر دې ما په پوره سکون باندې پای ته رسولي اوسې.
مننه امر خیل صاحب. د تاوتریخوالي پر اړه باندې مفصل بحثونه شوي دي او تیر ورځ د نومبر 15 نړیواله ورځ هم و. کرا شو دې ته چې د څه باندې یوې نیمه لسیزې په تیرېدو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر اړه باندې څومره اقدامات شوي، تاسو مشخصا چې په دې برخه کې یاستئ، کار کوي، تاسو څومره راضي یاستئ؟
بله، مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته جواب ورکړم، خو دې چې مخکې له دې راشو یو تعریف ده. هغه دا چې هر هغه څه چې انسان ته درد ورکوي، انسان په زوړېږي، انسان په تکلیف ویني، څه روحي وسي، څه جسمي وسي، دې ته موږ تاوتریخوالی ویلی شو. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې پرون د نومبر 15 ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ وه، له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې کم معلومات یې هم کم رپورټونه چې په نورو رسنیو جوړ کړي او کم معلومات چې ما ترلاسه کړه، د هغو معلوماتو په اساس زه ویلی شم چې په دې شپږو میاشتو کې نږدې شاوخوا 22 پیخی شوی دی چې البته 2200 پیخی شوی دی چې 1500 په سرندوالۍ کې سب شوی دی. خو بیا هم موږ تاسو ګورو چې ورځ تر بلې دی تاوتریخوالي کچه په لوړېدو باندې، د پټېدو باندې نه ده. ډېرې مرستې به شوي، نړیوالو مرستې کړي دي. بار بار ویل کېږي چې موږ ښځو دپاره غونډې جوړوو، یا هم پروګرامونه جوړو، ورکشاپونه جوړوو چې د ښځو حقونه پکې معلوم شي، هم ښځو دپاره کار وشي. خو بیا هم څه نه دي شوي. لکه څنګه چې تاسو یاده کړله چې یعنی دا چې پرون دمدا ورځ وو، په دا ورځ که وایو چې د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالعبدالله هم په دې باندې خبرې وکړې او بلاخره ویل چې دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدیت باید ورته وکتل شي. خو بیا هم موږ او تاسو ګورو چې کم خاص کار نه دی شوی. هر بحث چې کېږي، پروژې بحثونه دي چې تر دې دمه شوي دي. نړیوالې مرستې ډېرې زیاتې کېږي په کلونو باندې، په میاشتو باندې، خو ګورو چې په بې ځایه پروګرامونو باندې هیفو میل کېږي.
بله، کوم فکر کوم یو اوریدونکو لرو د دوی نظر به امره واخلو. بله سلام، ستړي مشه لکم زینه ماړی کني. ولی
زه د خود نه خبره کوم چې تجبیر زه خدا سوای ما چې کوم هغه شي دی مو په لکه کې د سړی علاقه کې مو کړی دی د شریعت په هغه کې چې دی مو کړی ما د فرامر من سره سره وو بخي به اندازه او ان شاء الله الرحمن تاسو کوم مشکلی منځ کې نشته. زه نه چې دی په هغه خبره کوي انده پاتې د مزار ته وګوره، راته وګوره هغه شیدی دغه فرض کې دغه ځای کې مشکل راځي، د کوم په کې مشکل نشته ان شاء الله.
او ډیره مننه ناجی صاحب. نو ورزو یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني لکم زینه ماړی کني. ولی
مریم محترم عزیز پر دې ستاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ستاسو نه مننه ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
او تاسو د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ټول خونو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور خرافات او رواجات او انانات کوم رسوم چې کوم مشکل دی او کوم تر تاسو خوالي او خوشنطونه چې خدای دې ورکړي.
امين. مهرباني قاری صاحب، د خبرونې د موضوع په اړه ک نظر سره شریکوي او یو کوم
خبرونې موضوع خدای دې سیدي ما نظر خدا دی چې واقعا وسم خرافات او رواجات او تاریخوالی او خشونتونه واقعا وسم جریان لري. خو زما په اړه کې دا دی چې دا ټول خشونتونه چې وسم سته او تقریبا په زرګونو خشونتونه په کال کې کیږي او دلته په سالنوالۍ کې سوتیږي، زما په نظر دا زموږ غفلت دی. یو زموږ غفلت دی چې موږ سر نه خلاصو په دې خبرو پسې ګرځو نه باسخاص نه کوو. خبره دا ده چې موږ تر اوسه هم څه ناڅه آګاهي هم نه ده راکول شوې موږ ته، ولې ډېر خلک دي چې په کلیو دیهاتو کې اوسېږي. او یا موږ بله خبره دا ده چې موږ بې سواده جامع یو، نو په یو چا کې چې تعلیم نه وي سواد نه وي هغه به آګاهي هم نه لري او دا خشونت هم کوي او په خشونت کې زړه هم نه سوځي. ستاسو د مېلمنې څه مې پوښتنه دا ده، ډېر څومره دین چې خپل ځخ چاته رسولی دی، د دین ږغ څومره اورېدل شوی دی او څنګه کېدلی شي چې دا خوشحالت کم شي اصلا؟
بله ډېره مننه قاري صاحب پښتون و له فاریاب څخه فکر کوم اړیکه نیولې وه. امرخیل صاحب د اوریدونکو خوست نه زنګ وهلی و هغه خپل نظر درلوده او د قاري صاحب پښتون پوښتنې ته کره شو تاسو یادش کړي مهرباني.
بله پردین صاحب که ووایو چې لکه څنګه چې د پښتون صاحب ورور د مخکې البته زموږ کوم بل رول چې اړیکه نیولې هغوی وویل چې زموږ په کور کې پوره سکون دی، خوشحالي ده، خدای دې همیشه همداسې خوشحاله دی ولري، همیشه دې خدای همداسې هره کورنۍ ارامه ولري. خو ورځو دې ورور ته چې دوی ویل چې څنګه اوس کولو چې دا تاوتریخوالی له منځه یوسي او څه کول ورته پکار دي، که ووایو چې په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې هلته تر ډېره پورې بیا هم ښوونکو ته معلمینو ته موږ اړتیا لرو. د هغې تر څنګ هر ځلې موږ په دې باندې خبره کړې ده چې ښه خبر دا ده چې دیني علمانه په دې برخه کې موږ مرسته واخلو، ځکه چې د هغوی حضور تر ټولو پورې مهمه ده. او د هغې تر څنګ داسې مشران دي، قومي مشران، کله چې دوی تر ډېره پورې کلي کې لرو پرتو سیمو کې د هغوی خبره ډېره اورېدل کېږي، د هغوی خبرو ته پوره په باور باندې خلک غوږ نیسي. نو ښه خبر دار چې په دې برخه کې هغوی د خلکو سره مرسته وکړي، د کورنیو سره مرسته وکړي. ممکن چې د تاوتریخوالی په کلو بانډو کې هم یو سره کم شي، خو موږ ګورو چې اصلا د برخو کې کم خاص کار نه دی شوی، کم خاص پاملرنه ورته نه ده شوې. همدا شان عمده لاملونه یې که ووایو چې څه کېدلی شي، یو خو دا دی چې موږ هر ځلې ویلي چې فقر دی، بې سوادي ده، همدا شان ځینې رسم و رواجونه دي چې د شرم نه موږ خپله لور نشو پریښودلی چې هغه زده کړو ته دوام ورکړي، زده کړو ته لاړه شي. همداشان که ووایو چې د ډېری پیښو عاملین دي چې نیول کېږي وروسته د یوې میاشتې یا هم د یوې هفتې نه وروسته بیا بېرته خوشي کېږي، چې بالاخره همدغه لاره هواروي چې دغه تاوتریخوالی مخ په لوړېدو باندې شي.
بلې، یو موضوع ته چې تاسو هم اشاره وکړه، د سواد نشتوالی، څه فکر کوئ چې د سواد نشتوالی دغه مسله څومره د دې باعث شوې ده چې افغان مېرمنې په مختلفو مواردو کې لامدغه اړخه وزوریږي او یا که خشونت سره واقع کیږي، دغه مسله څومره رول لري؟ ځکه د وروستیو راپورونو پر اساس چې په افغانستان کې یوازې 10% مېرمنې دوی سواد لري، البته او نور پاتې دوی د سواد له نعمته محرومې دي.
خو په زیاتېدو باندې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي که چیرې بې سوادي واوسي، که چیرې همداسې ناپوهي واوسي، ځکه چې دلته بار بار ویل کیږي چې د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ډېر کار شوی ده، خو یوازې موږ او تاسې ګورو چې په ښارونو کې کار شوی. هغه هم څنګه په بل بوردونو باندې دوه تصویره که ونښلول شي، د هغې تر څنګ که ووایو چې په ټلویزیونونو کې اعلانات خپرېږي، تریلرې خپرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دا د عامه پوهاوي برخه کوم خاص رول ولري یا هم کوم خاص کار وکړي. تر څو چې موږ ښوونځي جوړ نه کړو، تر څو چې موږ زده کړو برخه کې پوره کار ونه کړو، هغوی ته اسانتیاوې سهولتونه برابر نه کړو، زه فکر نه کوم چې کوم خاص تاثیر به دغه اعلانات یا هم دغه بل بوردونه په دوی باندې ولري.
په مجموع کې که پوښتنه داسې مطرح کړم چې په ځینو مواردو کې انتقادونه دا کېږي چې البته یو تعداد مېرمنې دا موضوع مطرح کېږي چې هغوی هغه د اسلامي قواعدو چې په اسلام مبارک دین کې دا موضوعات واضح مشخص شوي دي، له دې نه مثلا په بعضي مېرمنې شته چې دغه اصولو ته پابند نه دي، نو دا د دې لامل کېږي چې پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي.
بله، نو پر دې صاحب که دې ته راشو، لکه څنګه چې مخکې ورور ویلې، ګوره اسلام هغه دین دی چې د اسلام نه د مخکې ګوره تاسو ته بهتره معلومات وي چې ښځه به ژوندۍ په ګور کېدله، خو د اسلام د راتګ سره سم سم خزیت حق و حقوق هر څه ورکړل شو، خزیت یو خاص مقام ورکړل شو، خو بیا هم که اوس داسې میرمنې بیچ په خپل لاس باندې به تاوتریخوالی په خپل کور کې رامنځته کوي، یا هم دې ته به دا زمینه برابروي چې هغه د خپلې کورنۍ تاوتریخوالی باعث شو، خو بیا به هم ډېر تر ډېره پورې به پړه په خپل خاوند باندې یا د خپل کور په نارینه باندې به یې اچوي. شته داسې میرمنې شته چې د خپلو کورنۍ د اصولو سره یا هم کم قواعد کم نظم چې هغوی لري د هغې په خلاف به یو دوی یو عمل کې یو کار به کوي چې دا خپله هم دې ته زمینه برابروي چې بالاخره تاوتریخوالی رامنځته شي. نو شته داسې میرمنې چې دوی خپله خپل ځان سره په اصل کې ظلم کوي، ځکه چې که چیرې په عامه اصطلاح کې ورته ووایو چې په عامیانه به خبرې پرې وکړو، ډېری میرمنې دي چې په کور کې تاوتریخوالی نه کار اخلي، بدې لهجه باندې خپل خاوند سره، خپلو ماشومانو سره، خپل خواښې خسر سره خبرې کوي، نو خاوند هم همدې ته بس مجبوري کې چې په هغې باندې بله میرمن راولي، سمه ده که نه؟ نو تر ډېره پورې خپله یو خو ښځه د تاوتریخوالي سبب ګرځي چې خپله کور کې رامنځته کوي، یو هم په ډېری مواردو کې بله ښځه د دې سبب کېږي چې په بلې ښځې باندې تاوتریخوالی رامنځته کړي.
بله امرخیل صاحب، یوه بله موضوع چې پرون په اکثره رسمي محافلو او غونډو کې چې البته د ښځو نړیواله ورځ وه، په هغې مسلې ټینګار وشو، راتلم دې ته چې حکومت لوړ پوړي چارواکي یا په ټوله کې حکومت هم ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دا د زغم وړ نه دی او باید راټیټ شي، نو پوښتنه مې مشخصا دا کوله، څه فکر کوي چې واقعا دغه خبرې تر کومه پورې په شعار کې پاتې دي، یو هغه عملي اقدامات که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې داسې اراده شته او په دې برخه کې کوم بنسټونه چې مختلف کار کوي، د شعار او هغه د عملي اقدام ترمنځ تاسو توپیر څومره ګوري؟
پهلی پر دې صاحب، لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون دی، دوی بار بار په دې باندې خبرې کړې دي، هم په دې باندې څرګندونې بېلابېلې دوی کړې دي چې دوی به کار کوي د ښځو دپاره، د هغې تر څنګ هم داسې موږ د ښځو وزارت لرو، نور ټولنې لرو، نور بنسټونه لرو چې دوی د ښځو په نوم باندې پوره پیسې هم اخلي، پوره اسانتیاوې هم دوی ته برابرې دي، او دوی وایي چې موږ د ښځو دپاره پوره کار کوو، خو کړی به یې تر یو اندازې سترګې په نه شو پټولی، خو تر کومه حده پورې چې لازمه ده کم خاص کار نه دی شوی. او د هغې تر څنګ لکه څنګه چې پرون پی غونډې ونیول شولې، نه یوازې افغانستان کې بلکې د هېواد نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ورځ ونمانځل شوله، نو بیا هم لکه څنګه چې د هېواد اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله په دې باندې خبرې وکړې، ویل چې په دې دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدي ډول باید دا یعنی وڅېړل شي، خو بیا هم هیله ده چې سږ کال ورته یو څه کار وشي او کال ته په خیر ان شاء الله که ژوند و یو څه کچه هم راټیټه شي.
بله فکر کوم یو اوریدونکو سره سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. ظهیر صاحب خراغ لیک خبرونه ته مهرباني.
مسعود ما نظر خود کزو په بار کې دا و محترم مهمنې څخه مې پوښتنه ده چې تاسې د ښځو د حقوقو په اړه باندې که کوم خاص کتاب ولرئ چې هغه په حجره کې ولوستل شي، هغه اعلانات چې په تلویزیون کې کېږي یا هغه لوحې عکسونه چې لګېږي، زه غواړم زما په نظر چې هغه کومه خاصه ګټه او فایده نه لري، نو که داسې کوم خاص کتاب وي هغه ته په ښوونځیو کې سره.
بله ډېره مننه، ستاسو نظر مو واورېده امرخیل صاحب. دوی پوښتنه تاسو خپل نظر شریک کړه چې که چېرته تاسو په خپلو خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه، که چېرته په تعلیمي نصاب کې دا موضوع فکر کوم شته، دا موضوع شته ده، نو دوی ویلي که په یو سیستماتیک شکل باندې په دې برخه کې مخته لاړ شو نو بهتره وي نسبت دې ته چې مهرباني په دې باره کې کوم.
بله بالکل، نو پر دې صاحب اوس کوو چې تر ډېره پورې لکه موږ مخکې هم پرې خبرې وکړلې چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو پښتانه ټولنه ده، نرسالاره ټولنه ده، تر ډېره پورې که یو اداره کې میرمن کار کوي نو په خاصه توګه په کم نظر باندې چې نارینه ته کتل کېږي ښځې ته هغسې نه کتل کېږي، یا هم تر ډېره پورې هغې ته دویم جنس ویل کېږي. نو بیا هم که چیرې ښوونځیو ته لکه ستا پې خبرې وکړې له مانا بهتره ته ځواب ورکړ، خو بیا هم که چیرې زمینه برابره شي، که چیرې په ښوونځیو کې دغې برخې ته ډېر وکتل شي، کار ورته وشي، نو ممکن چې ښځې په خپلو حقونو باندې پوه شي، د خپلو حقوقو نه خبرې شي، په دې پوه شي چې زما حق په خپل خاوند څه دی او د خاوند په ما باندې څه دی. کله چې دوی د یو بل په حقوقو باندې پوه شي، هماغه دی چې هېڅکله هم د دوی منځ کې کم ټکر نه واقع کېږي، د دوی په منځ کې هېڅکله هم ستونزې او مشکلات نه رامنځته کېږي.
بله تاسو ته بېرته راګرځو ورزو یو لنډه د مرخلو بیرته راګرځو.
په هر تصویر کې زر خبرې ستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیا هم ستړي مشي خبرونې ته خراغلی امرخیل صاحب، په کافی اندازه په دې مسلې بحث وشو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي عوامل څه دي مشخصا، او تاسو په خبرونې په پیل کې موضوع ته اشاره وکړه چې په دې تیرو شپږو میاشتو کې البته 2200 دوسیې چې ثبت شوې دي څارنوالۍ سره هم ثبت شوې دي. یو بل بحث چې مطرح کیږي چې که څوک حاضرېږي دې ته چې خپل هغه دودی پرانج تاوتریخواله شوی هغه عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، اما په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې په هغه شکل چې لازمه ده دوی ته رسیدګي هم نه کیږي. نو څه فکر کوئ چې دغه مسله څومره د دې باعث شوی چې که نور څوک تاوتریخواله کوي په یو شکل هغوی ته انګیزه ورکړل شي چې حداقل په هغه شکل چې لازمه ده پوښتنه نه کیږي، نو یو جرأت ورکوي؟ دې باره کې نظر
بالکل سر په سلو کې اغیز درلودلی شي، ځکه چې هغه اصلي عمده لامل کې وایو چې عمده دی چې عاملین د ښځو پر وړاندې کې چې دوی کله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي هم د تاوتریخوالي باعث کیږي، نو همغه دی چې اونۍ یا هم یو میاشت یا هم په ډیر عادي ډول باندې دوی قضیه څېړل کیږي، وروسته د یو څه مودې نه وروسته یا د پیسو په زور هم د کومې بلې اړیکې په زور باندې نو دوی هڅه کوي چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه هم ځان وژغوري، خو همدا دی چې زمینه برابره کیږي. که ووایو چې نه یوازې دا چې اوس یو میرمن دې وټکول شي ودې وهل شي هم دې ته موږ تاوتریخوالي ویل شو، نه، هغه که چیرې یو جنۍ د پوهنتون په لورې باندې ځي او هغې ته یو څوک زورونه ورکوي، هغه زورۍ یا هم بار بار دې ته ورټل شي هم یو څه ورته وویل شي، نو حتما د هغې زړه تورې کې د زده کړو نه د پوهنتون نه د ښوونځي نه. نو که ووایو چې خپله د دې برخه کې اوس عدلي او قضایي ارګانونه هم تر ډیره پورې ملامت ګڼل کیدلی شي، ځکه چې یو کس که دوی چیرې نیسي او وروسته له یو څه مودې نه یې بیرته خوشي کوي، نو همغه دی چې هغه بار بار دې ته دا چانس دې ته برابر کیږي چې دی لاړ شي یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې یو موضوع نه یو موضوع رامنځته کړي، نو همدغه دی چې کچې هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده.
بلې امرخیل صاحب، که د تاوتریخوالي یو بلې بڼې ته چې کرا شو د وهلو ټاکولو او د دوی پر وړاندې د فزیکی خشونت نه وراخوا، یو بل جدي ستونزه چې لیدل کیږي او اکثره مېرمنې یعنی انتقاد کوي په دې رابطه باندې، د ښځو حضور په دولتي او نورو شخصي اداراتو کې تر ډیره پورې انتقادونه دادي چې دوی سمبولیک حضور دی تر دې دمه پورې.
بلې پر دې سیب که دې ته راشو چې اوس هره مېرمن چې په پیل کې یو ځي ته یو کرسۍ ترلاسه کوي هم یو ځکه کار ته بس مخه کوي، نو په پیل کې هره مېرمن همدا وایي چې زه به د مېرمنو لپاره پوره پوره کار کوم، خو کله چې هلته ځي بس اصلا د هغه مېرمنو پاک له دوی فکر نه کوي، کومه مېرمنې چې بار بار سوځول کیږي وهل کیږي ټکول کیږي، یا حتی داسې مېرمنې شته چې بالاخره د ډېر تاوتریخوالي د وجې نه دوی دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم د کور نه ووځي خپل هر څه پرېږدي، نو شته داسې مېرمنې شته د کار نه په خاص توګه زه خپله چې یو فعاله جنۍ یم او تر ډېره پورې ګورو موږ ستونزې مشکلات سره تر ډېره پورې موږ مخ کیږو، کم خاص کار دوی د ښځو دپاره نه دی کړی، د کار نه نه یم دومره راځي، په خاص توګه د ښځو وزارت چې د ښځو په نوم باندې یادول کیږي او د ښځو په برخه کې دوی وایي چې موږ کار کوو خو هغه څه کار نه دی کړی.
بلې، او د پخپله یو بل انتقاد دا مطرح کیږي مشخصا په مېرمنو باندې د ظرفیت جوړولو په رابطه باندې، که راته ووایس چې په ځینو مواردو کې دا انتقاد کیږي چې ګواکې مېرمنې یو تعداد د دې ظرفیت باندې کار نه دی شوی او ظرفیت نشته، نو بنان په دې رابطه باندې څومره واقعا د ظرفیت جوړونې لپاره چې کومې هڅې کوي؟
خو تر ډېره پورې اوس پردیس صاحب کدې تر شو چې یو چاته چانس ورنکړل شي نو هغه په تجربه تر کوم ځای کې هم له کوم ځای نه به ترلاسه کړي، هماغه دی چې دا چې یو نرسالار ټول نه تر ډېره پورې په اداراتو کې څه خصوصي اوسي څه دولتي اوسي څه غیر دولتي اوسي، خو بیا هم چانس او هغه زمينه او سهولت چې تر ډېره پورې دل کېږي نارینه او تزیات ورکول کېږي، خو ته کوم ګوري په لوړ پوسټ به هیڅکله هم کومه خزه ته پیدا نه کې پاسانه باندې، په ډېر مشکله به کوم مېرمن موږ ګورو چې په جګ پوسټ کې هغه کار کوي یا هم یو لوړه کرسي به ترلاسه کړي وي، نو بس ظرفیت جوړونې برخه کې به هغه محل کار وشي کله چې خو ته چانس ورکړل شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو لتا سو هم مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وي زمونږ د نور بسته یا شکست سکوت ونی زخبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په پاک او مهربانه څختن تعالی سپارم الله مو ملشه
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید azadiradio.com و facebook.com/azadi